داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تی نه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ځره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن د غسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله روانه کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی د دوی رویه ورسیده نور زامن ته سو پاسانی دور نو ورکی سو کور سره دوستی نه کوي سو کور سره خوازیت نه کوي سو کور سره خیخی نه کوي دا خبری خو دی ناوړه فایل لري کدی پوشی په دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده دغه ښه رویه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي یې محبت یې لورینه یې او بل ته یي په هغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
نیلې کوم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د الله جل وعلا په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یې جلۍ ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه ته نسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان هم دغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې به کار نه ده شوی کور کړه دوی دا درس نه تولګ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواخې ته کار وکړي. البته یو شر دا ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري یا کوم انسانیت چې لري دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند دی، مور او پلار دی، خواخې دی، مثلا دی، البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرې ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته به د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو وګورئ لومړنی دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو او کورنیو کې. ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور، خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرې دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومه تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د مېرمنه د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خیر.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ میلما
سلامونه. د ازادۍ میلما خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې څلور ویچ دړی واوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خولي واوري.
کوم څه د فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنی ذکر کړی کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې نیز ذکر کړی او لاغي ورسته د سبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دا سره می د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ می هم اول وست. د دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2010 کال کې می د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او په دغه سره لوړې زده کړې زده کړې بشپړې کړلې او لا مغزه څخه ورسته بیا زبرت افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې هلته می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او یو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچ ویل یا اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچ ویل یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه بلکې زموږ سره څو کسان یو موږ هغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږو هغه کسان یو دلته خپل فعالیتونه پیل کړي او د دغه رادیو لارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات دي. خدای سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه ملیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسېل لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ لاره دا رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې دي اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دا سیستم یو برخه په دوبی کې ده او مزلته یو سپیس اخته چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیره درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی، خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روز زموږ دغه راډیو واوري او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغې سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو راډیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي، ځکه چې د هغې لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې سړی اوسېږي دلته دغسې اعلانات او سپانسر او ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د یوې شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات وو، یعنی ډېرې بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه هغوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغسې یو څه پاله کوې کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته ووایه چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسی وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولا
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای شي خلک دا خپرونې واوري او هر ورځ دوی لپاره یو یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه هم افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای شي او په خپل کور کې تلکشن مثال سي دغه واوري او د یو شوون کې لاله ردا ټول ورته تدریس کیږي.
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایست.
شم ما په 2013 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ام راډیو ولرم او هغه دغه یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ام راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې غ راډیو پاتې شول. هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړي لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي ونه موجود چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل ځنی خبرونه مخبرولې عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي مثلا د ځین نور مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره په هغه صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې رادیو کې خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګورئ اروپا امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي جدي له ماشومان لته هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې امغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل کراځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادي واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه هم د آنلاین میټینګ سره وسوسې هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیات تجربه او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورښول کېږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کېږي.
دا فکر نه کوئ چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغوی زیات زده کړي،
نه، اصلا جګړه یوازینی هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان د دغه څه څخه لرې کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله، یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالې دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې، خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صبیحیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېره پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه چې کوو اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي ان تقریبا ډېرو کسانو سره او بیا پوسیبل چې موږ دغسې یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وي، صحیح، یعنی څلورویشت ساعته کې به موږ اته ساعته یا اووه ساعته یا شپږ ساعته داسې خپرونې ولرو چې ځینې به تکراري وي، ځینې به نورې خپرونې وي ورته خپرو به. خو ولې دغسې څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي، یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خپرو کړو ویلرو.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سره تر څنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخته وړم دغه سره تر څنګ د المانی ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځی ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم د خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولاد دلته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې د خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ د کلتورونو د دونو دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه ماشومان چلته و او دلته زده کړې کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزي بیا په خپل خوخه؟
بلې و دلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او د دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مرتشایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات څه شی دی هغه مرکز یې څه دی ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی دی په دې نه پوهېدی ما ته وویل ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته ویل چې نه هغه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تاسو شریک کوم ډیر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته ورته ویل چې دا کابل دی نو بس هم دغه ځای ټاکلی دی په څه مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریست دی نه کې ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.